او د ځواکونو وتل یو تاکتیکی عمل دی. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د دیابرکر خار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګېدلې دي. دوګان خبري اجانس وایي پرون په ایرپورټ کې د پولیسو پوستې ته سیرمه څلور راکټونه ولګېدل. د یاد خار والی وویل چې د راکټونو د لګېدو له کبله چاته مرګ جوبله نه ده وختي.
اسرار عالم مومن نمو د خبرونو لنډیز واورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر نورو.
د اردو ژبې ورځپاڼه نهیبات خپل اداریه کې وایي که څه هم د ترخهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان سیکورټي فورسز خپل کردار ادا کوي او دارنګ کله چې په کوئټه کې د ترخهګرۍ پیښه وشوه نو حکومت هم د قومي اکشن پلان په شلو نقطو د عمل درآمد فیصله وکړه او دې لړکی یو شمېر غونډې هم راوبللې او وی ویل چې اوس به په شلو نقطو عمل کیږي چې دارنګ له دې خاورې ترخهګرۍ ختمه شي. ادارې وړاندې لیکي ترخهګرۍ یو داسې ناسور دی چې تر څو د دې خلاف په مجموعي توګه جنگ نوي شوي تر هغه په دې قابو موندل ګران دي. باید چې په اسکولونو، اسپتالونو او نورو ولسی ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي او که په کومو ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي او نه خاردار تارونه وي نو هغه ادارې دي وتلل شي تر څو چې یې حفاظتي ګامونه نوي پورته کړي. ادارې اخري کې وایي تر څو چې د ترخهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان ولس خپل جنگ نوي کړلې تر هغه په دې باندې قابو نشي موندې. نو باید چې د سرکاري ادارو سره سره د پاکستان هر وګړی د خپل ذمہواري وګڼي چې له دې خاورې به ترخهګرۍ ختموي نو هله به ممکن شي چې دلتا امن قائم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپڼ خپل ادارېي کې وای د داخله چارو وزارت د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو عمل کې غیر ملکیانو لپاره پرزاکارانه توګه د شناختی کارډونو د واپسی په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړي او وای چې کوم غیر ملکیانو د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړی وي هغوی د پرزاکارانه توګه په یو میاشت کې خپل جوړ کړی شوی شناختی کارډونه واپس کړي. د ادارې په وینا کې هم یو خوا د ادرا ملازمینو د خپل جیبونو ګرمولو لپاره جالي شناختی کارډونه جوړ کړي چې له ملک سره یې زیاتې او بدنیتی هم کړي ده. نو بل پلو د پاکستانیانو سم شناختی کارډونه هم بلاک کوي چې له قبلې دا خلک د یو شمیر مسلو سره مخ دي. ادارې زیاتوي اوس د حکومت دا ښه ګام دی چې د یوې میاشتې وخت یې ورکړو خو باید چې دغه معامله په نظر کې وساتل شي او بې تسوجې د عام پاکستانیانو د شناختی کارډونو د بلاک کولو نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې ځینې آزاد خیالو کسانو داسې پیشنګویا کړې وي چې د سخت دریځۍ ملاتړ کولو له وجې په راتلونکو کې د پاکستان حالات نور هم خرابېدای شي. مقاله لیکي د تشدد پر رامنځته کولو کې یوازې د پاکستان پوځ نه بلکې ولسی مشران هم شامل دي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې هند او چین د افغانستان په مدنیاتو کې دلچسپي لري پاکستان په افغانستان کې د هند زیات نفوذ لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د انیس حاجمنله.
ډان ورځپاڼه لیکي د تیرو ډیرو کالونو راهیسې په پاکستانی پوځ د نیوکې کېږي چې دا هیواد له جهادي ډلو سره ملاتړ کوي خو د پاکستان فوج وار په وار داسې تورونه رد کړي دي. د 1990 لسیزې په هغه موده کې چې په کشمیر کې سخت دریځ زور اغستې وو آزاد خیالو وار په وار د رد عمل پیشبیني کړې وه. مقاله لیکي په کشمیر کې د یادو حالاتو را په دې خوا تر اوسه د جهادیانو لخوا د ګڼو خلکو وشنه دا څرګندوي چې د آزاد خیالو خبرداري سم وو. ډان لیکي تشدد رامنځته کوونکو سره اړیکو ساتلو کې د پاکستان پوځ یوازې نه وو. مقاله لیکي په هغه حالاتو کې ټولو لویو ګوندونو له سخت دریځو سره سمجوتې کړې وې. ډان لیکي د دې یو مثال دا هم دی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته د 3 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی وو. مقاله لیکي چاته به په دې کې اس شک نه وي چې مولانا سمیع الحق د موجوده سیاست په اړه څه دریس لري. نوموړي د وروستیو کې په خپل یو کتاب کې دا کړي چې افغان طالبانو یو ښه حکومت ورکړی وو. اسامه بن لادن یو آیډیل شخصیت او القاعده د مغرب په نظر کې یو خیالي ډله وه. مقاله لیکي د میلیونونو هغو پاکستانیانو لپاره چې مختلفو طاقتورو ادارو کې په لویه کچه نه دي دا کافي ده چې باید د خپلو ګټو خوندي ساتلو په موخه د تشدد کوونکو مخالفت وکړل شي. مقاله لیکي خو زیاتره هغه کسان چې په پاکستان کې په واک کې موجود دي داسې ښکاري چې دې حالاتو ته په بیل نظر ګوري. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب پاڼه لیکي چې جنوب مرکزی ایشیا کې د افغانستان موقعیت چې سمندر ته لار نه لري د سنو مسئلو لپاره یو سرحده سیمه ورده. مقاله لیکي افغانستان ته د یو داسې لوی لارې په سترګه هم کتل کېدای شي چې دا د جنوبی ایشیا نه تر مرکزی ایشیا او مغربي ایشیا نه تر مشرقي ایشیا پورې هیوادونه له یو بل سره یوځای کوي. مقاله لیکي د افغانستان په مشرق کې چین او په جنوب کې هند دا مهال په نړۍ کې د ځواکمنو هیوادونو په توګه راپورته شوي دي. د وسایلو ترلاسه کولو لپاره د چین او هند موجودګي او خپل منسي سیالۍ په سیمه کې تر ډېره اغېز کړی دی. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې معدنیات موجود دي چې له وجې هند او چین پکې دلچسپي لري. مقاله لیکي ایټمي وسله لرونکي هیواد پاکستان چې په اقتصادي او پوځي توګه مضبوط هیواد هند سره سو واري جنگونه هم کړي په افغانستان کې د هند زیات اغېز لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. مقاله لیکي د یادو حالاتو له وجې پاکستان په مسلسله توګه طالبانو ته محفوظه ځایونه او ملاتړ ورکوي. پاکستان بیا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې پوره همکاري کوي. هافینګټن پوسټ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د بې باورۍ داسې حالات جوړ شوي دي چې نیغه په نیغه په افغانستان اغېز کوي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د بې اعتمادۍ په اړه لیکي که په دې دواړو کې یو هیواد هم کوم ګام پورته کړي نو بل ورته د شک په سترګه ګوري او د مخنیوي لپاره یې د رد عمله کار اخلي. مقاله د پاکستان او هند په اړه لیکي داسې څرګندېږي چې څه کوي هغه بری بې پالیسي اوس د کابو نه بهر وتلې ده او په نږدې راتلونکي کې د ختمېدو اس امکان نه ښکاري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی جنگی الوتکو په شمالي شام کې د کوردانو په پوستو باندې بمباری کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د ترکیې جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د سوریې په شمال کې د امریکا ملاتړو کورد ځواکونو پر سنگرونو بمباري وکړه. دغه بمباري د هغو عملیاتو په ترڅ کې ترسره کیږي چې انقرې په سیمه کې د داعش د وسلوالو او کورد ځواکونو پر ضد له څو ورځو راهیسې پیل کړی دی. انقره غواړي چې دغه سیمه له دوو سختدریزو ډلو تصفیه کړي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر په لندن کې دی وویل د ترکیې په هوایي بریدونو او ریتوپونو په ډزو کې د امارنا کلی په نښه شوی و. د هغه کلی دی چې څو ورځې مخکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د کوردانو لوی ائتلاف دی د امریکا د هوایي ملاتړ په مرسته نیولی و. دغې ډلې په دغو بریدونو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د جرابلس پوځي شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ائتلاف یوه برخه ده په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په دغه حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او هغه یو خطرناک پرمختګ بللی چې په وینا یې د سیمې برخلیک له ګواښ سره مخامخ کوي. دغه کلی د جرابلس ښارګوټي په جنوب 8 کیلومتره کې دی. دا هغه سرحدي ښارګوټی دی چې درې ورځې مخکې د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو د ترکیې په ملاتړ ونیو. د ترکیې رسمي خبري اژانس د شنبه د ورځې ناوخته په سوریه کې د یو ترکی سرتیری د وژل کېدو او دریو د ټپي کېدو خبر ورکړ. انادولو خبري اژانس وویل د ترکی ځواکونو پر دوو ټانکونو چې جرابلس ته ننوتي وو کورد وسلوالو توغندې ویشتي وو. په سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې انقره غواړي سرحدي سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او پرې نږدې چې کورد ملیشي ډېرې سیمې ونیسي د ترکیې ټانکونه او د پوځیانو لېږدونکي زغروالې وسیلې د اګست په 14 له پولې واوښتل او د سوریې خاورې ته داخل شول. د ترکیې د هوریت او ورځپاڼې د راپور له مخې په سوریه کې د ترکیې 50 ټانکونه او 380 پوځیان حضور لري. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم ډلو ته چې د اس ډی اف ائتلاف یوه برخه د خبرداری ورکړې چې د فرات د سیند له ختیځې برخې په شا شي کنه انقره به دې ته اړه شي چې له ځواکه کار واخلي. ویل کېږي دغه ډلې په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډېرې اغېزمنې دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د تېرې جمعې په ورځ د لویدیځ رسنیو هغه راپورونه ښکاره درواغو بلل چې وایي انقره په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې یوازې کوردان په نښه کوي نه د اسلامي دولت ډلې وسلوال. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې چې یوه تر روسي ډله نومول شوې یوه برخه بولي. انقره دغه راز اندېښنه لري چې په سوریه کې د کوردانو بریالیتوب به د ترکیې دننه کوردان چې د دې هېواد د نفوسو یو لوی اقلیت دی زړه ورکړي.
او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سلويختو قومي شوراګانو استازي د ننګرهار د قبایلو ریاست تالار ته ورټول شوي وو او هغه شوراګان یو غندل چې په مرکز کابل کې د ختیځو ولایتونو د شوراګانو په نوم غونډه جوړوي. نور حال باز محمد عابد نور.
په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د سلويختو قومي شوراګانو غونډه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې په سلګونو تنو پکې ګډون کړی وو او ګردوی هغه شوراګانې وغندلې چې په کابل کې جوړې شوې او د ختیځو ولایتونو په نوم غونډې جوړوي. د مومندو د قومي شورا مشر اجی جانزیب په خپلو خبرو کې وویل د ننګرهار ولس له سختو کړاوونو سره مخ دی، خو کابل میشتو شوراګانو یې په اړه غږ قدرې هم نه دی پورته کړی.
دا چې دلته د ختیځو ولایتونو شورا په ختیځو ولایتونو کې اعلان شي، دا چې په کابل کې رانیږي، دا به د قومونو نمایندګي څنګه وکړی شي؟ په موږ باندې چې کوم مشکل دی، تاسو وګورئ په ننګرهار کې د شینوارو مسله وګورئ، دا د مومندو مسله وګورئ، دا د اسارک مسله تاسو وګورئ، دغه مشکل دی. دغه د ختیځو ولایتونو شورا په دغه کې څه شی کړی دی؟ ودی وی چې دا شی وی کړی دی.
د خوګیانو د قومي شورا بیان ډاکټر فاروق رئیس خیل وویل دوی ته هغه شوراګانې د منلو وړ نه دي چې قومي ملاتړ ونه لري.
په دې خاطر ټول شوي چې موږ غواړو چې د ولسواکۍ په اساس د منتخب شوراګانې موږ څوک چې شاته ولسونه یې منتخب وي، ولس رایه ورکړي، موږ هغه منو. کلس کسر ټول شو د قوم نمایندګي کوي، شالي قوم نه موږ هغه نه منو.
په ننګرهار کې د ګوجرو د قومي شورا مشر حضرت رحمان ګوجر وویل دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د مشرقي ولایتونو په نوم په کابل کې غونډې جوړې کړي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د مشرقي ولایتونو په نوم باندې په مرکز کې سودا وکړي. موږ دلته ورسونو مشکلات لرو، تکلیفونه لرو، دلته ورسونو موږ دلته پراته دي. او یو سړی چلته مرکز کې یو دوه درې کسان ناست د مشرقي ولایتونو په سر باندې هلته په شوراګانې جوړې، باید دا خلک دي راشي دلته دا شوراګانې جوړ کړي، دا قومونه دي راټول کړي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې که په کابل کې د ختیځو ولایتونو په نوم شوراګانې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، دوی به پر ضد پراخه لاروینونه وکړي او خپل مدني حق به ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار چې خپل خبریال هم دی، لیکونکی هم دی، شاعر هم دی، باز محمد عابد برابر راځي چې نن وګورو چې باز محمد عابد د باختر ستوري په دې خپرونه کې مونږ لا د ادب او د کلتور د نړۍ نه سره وړي دي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات ګل پاچا ولپت په هنري نثرونو یو ریپورت ولرو. بیا بل نصیر احمد احمدی سره د ناول په اړه د مرکی دویمه برخه وړاندې کړو. او په اخره کې به د استاد سعد الدین شپون په ویاړ جوړ شوی انزوریز نندرتون ته سر ورخکاره کړو. ویل کیږي چې په افغانستان کې نثر لیکلو ته او په خیبر پختونخوا کې نظم لیکلو ته ډیر کار شوی، خو د هنري نثرونو تشه اوس هم لا په ځای پرته ده. څو لسیزې وړاندې چې ارواخات ګل پاچا ولپت کوم هنري نثرونه لیکلي وو، تر اوسه په هغه کیفیت او ماهیت نثرونه ونه لیکل شول. دا چې د ارواخات ولپت د نثرونو مطالعه د ځوانو لیکوالو هنري رشد ته څومره اړین دي، په دې اړه مو څو تن لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولی دي. که د پښتو څېړنیز نثر یو خوا ته کړو، نو د نظم پرتله هنري نثر ته هومره پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. څو لسیزې وړاندې ارواخات ګل پاچا ولفت هنري نثرونه لیکلي وو چې اوس یې هم ساری نه لیدل کیږي. د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون چې د ګل پاچا ولفت نثري لیکنې یې د غوره نثرونو په نوم په یو کتاب کې راټولې کړي، وایي چې د ارواخات ولفت د نثرونو محتوا او کیفیت دې ته وهڅاوه چې د هغه ټول هنري نثرونه راټول کړي.
کوم کتابونه چې الفصاحب چاپ شوي وو هغه نثرونه هم ډېر ښکلي خواږه وو، نو هغه چې موږ مطالعه کول او همدارنګه متفرقه نثرونه چې په بېلابېلو ورځپاڼو مجلو کې چاپ شوي وو، نو د هغې کیفیت موږ دې ته واسولو او خوند او محتوا یې چې دا باید راټول شي چې خوندي شي، چې ټول په ټولیز ډول باندې لوستونکو ته وړاندې شي چې هغوی ته زیات خوند واخلي. ښېګڼه په دې کې د نثرونو چې دا هم د فنی جوړښت نظره، هم د ښکلیز جوړښت نظره، هم د محتوا نظره، هم د پیغام نظره ډیر قوي دي، نو دې کې څو ځانګړتیاوې سره یوځای شوي مجموعي ډول د نثرونو کیفیت چې دا هغه ډیر پورته کړی.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي چې د ګل پاچا الفت د نثرونو مطالعه د ځوانو لیکوالو لپاره د نثر لیکلو یو ښه بیلګه ده.
الفت صاحب زموږ یو له هغو وتلو لیکوالو څخه و چې ځانګړی سبک لاره یې لرله. په خپل خواږه نثر باندې د پښتو ژبې نثر چې ده هغه پیاوړی کړ، غښتلی کړ. د ګل پاچا صاحب د نثر په رامنځته کېدو سره زموږ ژبه چې وه هغه اصلاح شوه، همدارنګه یو پیغام ده په نثر کې وړاندې شو، هنر ده په نثر کې وړاندې شو. د الفت صاحب نثر زموږ د ځوان نسل دپاره د نثر لیکلو یو ښه بیلګه ده چې خلکو ته د تیوري په ځای باندې ښه نثر لیکلو یا د نثر د لیکلو تیوري ورزده کوي او عملي بڼه یې ورته ورښیي چې نثر څنګه لیکل کېږي. نو الفت صاحب زموږ له استادانو څخه دی او د نثر له استادانو څخه دی. ځوان نسل ته خصوصا د ادبیات پوهنځي محصلینو ته اوان استادانو ته د نثر د لیکلو طریقه ورزده کوي.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې د هنري نثر د لیکلو چلې د ارواح الفت لیکونو زده کړي دي.
په خپل ما چې څومره نثر لوستې دي په پښتو ادب کې او تر کومه حد مې هنري نثر لوستې دي، زه د الفت صاحب ساره نه ګورم. د الفت صاحب نثر چې دی دواړه خونه لري، مثلا یو چې دی هغه شکل د نثر دی چې په دې کې نګواله دي، یعنی د خپلو پخوانیو کلاسیکو پر پښتو نګه کړی دا. دغه سې زمونږ ډیر جوړښتونه چې وو هغه میرزایی او دری جوړښتونه او فارسی جوړښتونه وو. الفت صاحب دغه جوړښتونه پښتو کړی دي. الفت صاحب د خلکو په ژبه باندې خبره کوله، په ساده ژبه باندې خبره کوله او ساده والی چې دی دا د نثر یو حسن دی، یو ښکلا ده.
استاد اسماعیل یون وایي د ارواحاد الفت نثرونه انساني ارزښت لري، کو نورو ژبو ته وژباړل شي نورو ټولنو ته هم درس جوړېدی شي.
نو یعنی د ژوند داسې ډګر ته نه ګوري چې هغه ته د اشاره نه شوي، او هغه انسان چې د ژوند په بهیر کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخېږي هغه ته لوری ورکوي، تګلوری ورکوي. نو په دې خاطر هر څوک چې لولي، خصوصا روزنیزه برخه یې د لیکوال دپاره ډېره ګټوره ده چې لیکوال ته نه لیکوال څخه لیکوال جوړوي. نو د هغو لیکوال دپاره چې ځوان لیکوال دي هغوی دپاره لارښود حیثیت لري، او هغه چې پاخه لیکوال دي هغوی د فکر د لا پوخوالي دپاره دا پوره کار ورکولی شي. نو او زمانه او جغرافیه په تاثیر نه لري، او د زمانه له ستونزو له پولو څخه اوړي، او د جغرافیه له حدودو څخه هم اوړي. په همدې خاطر کې نړۍ نور ژبو ته موږ بړل شي، نو داسې نثرونه پکې شته چې د انساني چلند یا د انساني اړتیاوو دپاره لیکل شوي دي. هغه دنیا په هر ګوټ کې چې هر انسان یې لولي نو خپل تصویر پکې ګوري.
تر ګل پاچا الفت وروسته په افغانستان او اوسنۍ خیبر پختونخوا کې یو شمېر لیکوالو هنري نثرونه ولیکل چې د ماستر عبدالکریم اجمل خټک او نصر الله خان نصر نصرونه یې خې بیلګې دي. د باختر ستوري ګرانو میناوالو، په تیر خبرونه کې به مو د لنډي کیسې او ناول په اړه له ښاغلي نصیر احمد احمدی اورېدلی وي چې اته ناولونه او سلور د لنډو کیسو یا افسانو کتابونه یې خپاره کړي. ښاغلی احمدی د خپلو کتابونو د چاپ په اړه نور سوای د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واو. کمنګ د خپل غونډیو ژبو لکه د اردو او پارسی لیکوالو ناولونو ته تم شو، نو هغه ته خبرندوی ټولنی کاپی اندازه اقوزامه ورکوي او په هر ځل خبرولو کې د لیکوال ونده معلومه وي. تاسو هم اقوزامه درکول کیږي.
اوبد صاحب ستا خبر سم ده، مشکې دغه څه نسته. فرضاً دلته یو لیکوال یو څه ولیکي، لغه سره لو تشویش دغه چاہے دکا لینڈ سر ٹھول گا یا ناول بت سوکھ رات چھاپ کی بھائی رات چھاپ نہ کی نو پتہ کا سوٹ کھولا نا کہ دب پلا دی لکھوالی یا گا دی لکھوالی دے پر مختگ مکھ نیسی فرضت ماں پلومڑو یو کی پاگا لمڑو یو کلس ماں لکھوال تھا ماں کھکڑا شم پویا دی دگا دی مینی مینا دی لینڈ سر ٹھول گا سیوا گا ماں پل شخصی لگش باندھ یا چھاپ کرا یعنی خپل ماش مینی مائی کا او اگا کتاب میں چھاپ کا اور سب بوڑھا لیوانو پلونا اگر ناول سے وہ سر ناشر سرم بیا خبر وقت نمائی پیسے اگر ورک نمائی پیسے ما ورک بیا لگر آباد دا کم کتاب نے سی چاپ سے بھی دی زما ل مادی ار خی ور پم گٹن در تھ کڑے یا لجیب ام تاوان کڑے دا خو مات چا پیسے نے درا کڑے دا زمش پھولن کی وستون زدا وس پنور دنیا کی لکسن ستاسو اشارہ وکڑا حال تھا لکھوال اما اصلی کار لکھوالی ذکا ادبیات وعدہ کڑی ادبیات وعدہ کئی لکھوالی وعدہ کئی شعر ارا برخصی روز پر روز پرمخت کئی یعنی یو لکھوال یو شاعر لامد غلاری ڈوڑی پیدا کئی زیادہ تر لکھوالان او شاعران سی دی مخ لا مخ کی اغا مطبع دوی تھا وائس مثلا تب کم اثر باندې کار کئی کل چیغه پوش نو مخکې نه مخکې دغه پیسې ورکه یا قلزامه ورکه د طبي خبره ده چې پیسې ته یو څوک ضرورت لري انسان د ډوډۍ خوري کالیا غوندي ژوند پر مخ بیایي طبي خبره ده چې مادیات ته یو څوک ضرورت لري او بې مادیات ژوند مشکل ده نو که زموږ په ټولنه کې دغه سیستم وای چې لیکوال لامدې لارې د خپل ژوند دغه مادي ضرورت پوره کولی نو زه باوري یم چې پښتو ادب ته ډېره وده کړې وه متاسفم دغه یو دغه یو څوس په افغانستان کې نسته او که څوک یو شی ووم لیکي نو تر دې چاپ فکر کې سیدا چیرې چاپ کې څوک ورته چاپ کې اته په نورو دنیا کې لیکوال تر پای پورې کتاب سي مثلا یو ځل دوه ځل لا ځل چاپیږي د بانکي اکاونټ لري هغه څه فیصدي چې د معلومات به سره یا هغه چا سره هغه نشر سره د کتاب نشر کړی خبر کړی دا لغه سره پریکړه کړی دا د تاغه څه فیصدي پیسې په بانکي حساب کې ورځي آتا کلس دای وفات سی وروس لغا تر دیر وقت پوری دا اولادونو تا اغا بانکی حساب دا اغا دی کتاب اغا فسدی ورزی نو افغانستان کی تاغذ یو چه نستا شاید اولاد چی زموج ادبیات خوار دی زموج دیناول لکنه خوستم دل نصر برخا خوار دا شاید اولاد یام هم دا غای
ویلکی گی جو جورنالستیکی او تخنیکی عملی دی لیکوال سخا تخیلی صلاحیتون اخیلی تاسو هم د تیرو وګدو کلونو راهیسی په یو ژورنالیستیک اداره کې کار کوي خدا خبره پر تاسو صدق نه کوي بلا ډیر ناولونه دی ولیکل تاسو په دغه برخه کې د کومې حکمت عملی نه کار اخلي
ابي سبس څو کال په یو داسې اداره کار کوم چې خپل لیکنو سره سرکار لري زه خپل فرزند درامي لیکم د ماشومان خبرونه لیکم لویان لپاره تعلیمي خبرونه لیکم نو دا داس یو څه د خپل تخیل ته اړتیا لري یعنی د لیکوالي سره یو تړلی خپل لیکوال ده د لیکوالي سره یو تړلی څه ده څه شاید دومره تاثیر نه را باندې کړی او بل دا داسې که یو څوک ممخې ویل که یو څوک مینه ولا قول د لیکوالي سره نو هغه بیا هر وخت لیکلی سي او شی لیکلی سي بل خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې ستړي یا ټوله ورځ کار کوو یا فرزن ډیر مصروف یا ژوند مصروفه ده زه بیا وایم چې که یو څوک وړه چې یو څه ولیکي نو هغه یې هر وخت لیکلی سي که یو څوک فرزن په ستړي شو ساعتونو کې نیم ساعت یو ساعت دې ته واقف کړي چې یو څه ولیکي لیکوالي وکړي نو ډیر څه لیکلی سي تر اصل مړه مینه او علاقه ده او دومره خبر ده چې خپلو خلکو ته خدمت کول دي که یو څوک همدغه دوه ټکي پام کې ولري مینه او علاقه ولري او د دې سره هدف خپلو خلکو ته خپلو ژبې ته خدمت نو زه باوري یم چې بیا دغسې بانې نه پیدا کیږي چې زه یو څه نسم لیکلی اتمن به یو څه ولیکي او سم شي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو استاد سعدالدین شپون چې د تیر اصول لسیزو راهیسی هنري نثر لیکلو ته قلم پورته کړی لا هم ستړی نه دی تیر اونۍ وتلی انځورګر عبدالله ربا په کابل کې د استاد شپون انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې په لسګونو کابل میشتو فرهنګیانو یې ننداره وکړه نور حال په ریپورت کې درکوو د استاد سعد الدین شپون انزهوریز نندارتون چې د قلم پلاس شپون تر سرلیک لاندې په کابل کې د قلم نړیوال ټولنې په انګړ کې جوړ شوی و. پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره ورته ګڼ شمیر کابل میشتي فرهنګیان ورغلي وو. په دغه نندارتون کې د استاد شپون ډول ډول انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون جوړونکی امدلار باب وایي چې استاد شپون پښتو ادب ته بې ساري خدمت کړی، نو ځکه یې د هغه انځورونه نندارې ته وړاندې کړي.
من هیڅ انځورګر زما هم مسؤلیت دی ټولنه کې چې زه د ولس د فکر د رغونې تر څنګ هغه مشران چې هغې ټولنې ته خدمت کوي د خپل د انځور د لارې د هغې قدردانۍ وکړم. نو دغه پیل خو ما ډېر مخکې کړی و، پکه زه په پښتونخوا کې په افغانستان کې ځینې مشران زه نمانځم د نندارتونونو د لارې. البته هغه خلک چې هغې خدمت کړی دی ولس ته یې کوي، او شپون صاحب چې دی هغه یو له هغه مشرانو نه دی چې هغې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په پښتو ادب کې ډېر زیات کار کړی دی. نو د هغې دا حق و چې زه د هغې په ویاړ یو انځوریز نندارتون جوړ کړم، او هغې ته په ژوندي نه دا ووایو چې دی موږ ته محترم دي او موږ ورسره مینه لرو.
د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد نجیب منلی د انځورګر امدلار باب دغه هڅه یو نوښت وباله.
یو ښه نوښت دی د زمونږ په فرهنګي فعالیتونو کې یو نوی ډول فعالیت دی، او په دې خاطر د ستاینې وړ دی. البته د الحمدلله ارباب د انځورونو په برخه کې باید یو ټیک ته اشاره وکړم چې د تکړه انځورګر دی، د ډیرو کسانو انځورونه ایستلي دي چې هغه د افغانستان د فرهنګ یوه ژوندۍ ګرلۍ جوړوي. مګر د دې تر څنګ هغه یو شمېر نور انځورونه هم لري، خصوصا د ابسترکت انځورونه چې د افغاني هنر لپاره لپرستونکي انځورونه دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس د همدلله ارباب د هنر په ژبه د شخصیتونو پیژندنه وستایله.
همدلله ارباب صاحب دغه نوښت د ستاینې وړ دی چې د فرهنګي شخصیتونو ستاینه د هنر په ژبه دغه هغه شخصیت معرفي کوي. ډېر زیات د قدر وړ کار دی. دغه سې نه وخت چې اوس دغه ته مصروفیات او دغم داسې زیات دي چې زیات او دوه غونډه تاسو نه کینی، نو د هنر په ژبه د دې هنرمندانو د دې فرهنګیانو معرفي کول ډېر ګټور
دی. یادولو ده چې امدلار باب د تیرو دریو کلونو راهیسې پر کابل، سربیره، ننګرهار، پېښور او سواد کې د نوموتو لیکوالو او ټولنیزو خدمتګارانو ځانګړي انځوریز نندارتونونه جوړ کړي او د انځورګرۍ د هنر د مینوالو پامې وراړولی دی. همدلله ارباب وایي چې هر هغه څوک چې ټولنې ته په هره برخه کې خدمت کوي دی به یې انځوریز نندارتونونه جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.